آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا دغه شنه ډېر قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار مونږ نیکمرغه په دې لچ ټول روغ جوړ خوشاله اوسې د دې ساعت په دویمه پښتو خبري خبرونه پیل کوو زه حسیب الکوزیم نن دوشنبه ده د واشنگتن په وخت مخستان نیم بجې دي چې په افغانستان کې د سهار شپږ نیم بجې کېږي په پیل کې پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته
په خوست کې د یوې نظامي اډې سره نږدې پر امنیتي پوستې باندې په مرګانۍ حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د متحده ایالاتو حکومت د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د الشباب د حملو غندنه کړې او د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس د نړیوال کپیټالیزم غندنه وکړه.
سمور په دې خبرونه کې په د ایران د اټومي مذاکراتو پاکل ریپورت لرو د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس د کسر پاکل ریپورت لرو چې وایي 1.2 میلیارډ ډالر دی او د یمن د اوربند پاکل ریپورت لرو خو سپامکړي د دې ساعت پورې خبرونه ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو
په خوست کې د امریکایي ځواکونو اډې ته نږدې پر یو امنیتي پوستې باندې د موټر بم ځانمرګې برید شوی دی. په دغه حمله کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي دي او لس کسان ټپیان دي. پوځي اډه چې د خوست د کار په ختیځ کې پرته ده د زاړه هوایي ډګر په نوم یادېده خو اوس ورته امریکا پوځ د چمپیون اتل نوم په نامه یادوي او په سیمه کې د سی ای د یو مرکز په سر کې ورته قتل کیږي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د موټر بم حمله د یکشنبه په ماښام 2 بجې د پوځي اډې په هغې امنیتي پوستې وشوا چې د عمومي سړک په غاړه پرته ده. له حملې نه وروسته شاوخوا ټوله سیمه امنیتي ځواکونو قلعه بنده کړه او له پاسه پرې امریکایي هلیکوپټرو ګزمې کولې. د خوست د امنیه قمندان فیض الله غیرت امریکا غږ ته ویل چې مړي او ټپیان د خوست د ملکي روغتونونو علاوه د ښار نور روغتونونو ته وړل شوي دي چې ښځې ماشومان او سپینګیري پکې شامل دي. ښاغلي غیرت د امنیتي ځواکونو د مرجوب لپاره څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي چې د پوستې یوه برخه نړېدلې ده. زموږ خبریال ابراهیم رحیمي د خوست د ولایتي شورا د یو غړي کفیل ریحان له قوله وایي چې چاودنه دومره زوروره وه چې زیاتره وژل شوي کسان له پېژندګلوۍ نه وتي وو. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چپه غاړه نه دی اخیستی حکومتي مقام مات د وسلوالو طالبانو کار بولی. د بلخوا په اسلام آباد کې د امریکا خبريال ایاز ګل په خپل ریپورت کې وایي چې حمله څو ورځې وروسته الحق شوي چې د طالبانو د حکومت تاسو په تیرو دیارلس کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې د سولې خبرې وکړي.
د کندهار په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې و میاشتې وړاندې مخالفو وسلوالو د کندهار د خوراک ولسوالۍ لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې بیرته دغه لار خلاصه کړې ده. د بلې خوا د روزګان په ولایت کې یو شمیر کورنۍ چې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړو کې د خپلو کورونو نه تللي دي او اوس بیرته راستانه شوي دي. په کندهار کې زموږ د خبریال عزیز الله پوپل سره په ملکي کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې دي.
د خلکو د سیزن وخت زموږ دغه بادام او کشتې په دغه وخت کې دي او دغه هم د ډاګو وخت دی چې غنم او شان ریبل کیږي او هغه هر ورځ په جنگ کې سوځل کیږي. نو عام خلکونه د دولت طاقت لري نه د طالب طاقت لري.
زما نوم لالی دی د روزګان د ولایت یم. دلته وخت داسې بې امنیتي و. دا امریکا ګرده په مینونه کې و. مینونه پټ و. ګرده خلک تللي وو.
مکتب د کلي یم صبرګونو میږم. دغه طالبان چې راغله دغه ګرده ژاړ وه. موږ ولاړو ووتو کډه مو وکړله. انا اوس رانو خپل وکیل ته د امریکا صافیږي.
ولسی وګړي وایي چې هغوی هر ورځ د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جګړو ډیر زیات په تکلیف کړی دي.
د امریکا د سنا مجلس یو شمېر لوړپوړي غړي چې د ایران سره د هیواد د اتومي پروګرام په باب اوږدو مذاکراتو مایوسه کړي دي د یک شنبې په ورځ خبرداري ورکړ که یوه موافقه د ایران د حکومت سره حاصل هم شي د کانګرس د غړو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. د امریکا د کانګرس ځینې لوړپوړي غړي پر ایران باندې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو سره مخالف دي.
د اروپایي اتحاد مشرانو د یک شنبې په ورځ هڅه وکړه چې د یونان سره یوې موافقې ته ورسیږي. یونان پور ورکوونکو ته خپل وروستي وړاندیزونه لیږلي دي، خو په دې د اروپایي مشرانو شکونه نه دي رفع سوي چې یونان به په خپلو د هغو ژمنو عمل وکړي او که نه، چې د حکومت مصارف به کم کړي او مالیه به لوړه کړي. د یونان حکومت ډېر پوروړی دي او د یو عاجل پور غوښتنه یې کړې ده. د اروپایي اتحاد د یوروزون د نولسو هیوادونو بلاک مشرانو پرون د یونان صدراعظم الکسیس سیپاریس په اغېزمنې غور وکړي چې وایي دولس میلیارده ډالره نوې مالیه به ولګوي او د خپل حکومت مصارف به راکم کړي. نوموړی کوښښ کوي چې په بدل کې د تیرو پنځو کلونو په موده کې د دریم ځل دپاره شپېته میلیارده ډالره بل عجل پور لاسته راوړي.
د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس چې د جنوبي امریکا د دریو ملکونو په اتو ورځني سفر تللی، د یک شنبې په ورځې په پاراګوای کې د سلګونو زرو خلکو سره یوځای په یوې نظامي اړیکې دننه په جمع دعا وکړه. د پاراګوای جمهور رئیس هوراشیو کارټیس او د ارجنټاین جمهور رئیسه میرمن کرستینا فرناندیز هم ورسره ملګري وو. پاپ په خپل وینا کې د نړیوال کیپیټالیزم غندنه وکړله او ویل چې انسانان باید د ځمکې قدر وپیژني او د چاپیریال په ساتنه کې د غفلت نه کوي. متحده ایالات وایي چې د جمعې په ورځ د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې په دوو هوټلونو او د افریقایي اتحاد د عسکرو په یوه نظامي اډې باندې د الشباب د مرګانې حملې غندنه کوي. په هوټلونو باندې د جمعې په ورځ په حمله کې شپاړس کسان وژل شوي دي. د الشباب وسلوال غواړي چې د سومالیا موجوده حکومت چې لویدیځ ملکونه ملاتړ کوي رانسکور کړي او په ځای یو اسلامي دولت جوړ کړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د چین حکومت وایي هغه یو سل نه یغوریان چې تیر اونۍ د تایلند حکومت ورته حاله کړی دي، د ترکیه، سوریا او عراق په لور روانو او غوښتل چې د اسلامي دولت ډلې سره یوځای شي. بیجینګ دغه تور په نړیواله کچه د یو لړ سختو انتقادونو د لګیدو نورسته کړی ده. امریکا او د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو په دې باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي چې چارواکي به ورسره ناروا سلوک وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په انتقاد باندې خپل ناخوښي څرګنده کړه او له دغه اقدام نه دفاع وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام
3.15. تاسو منور دن کو د واشنگټن د سټوډیو نوم د افغانستان سیمینوري پاک له تازه خبرونو اوریدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل، د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اکله مذاکرات اوس هم روان دي. په دې اکله پام کړی یو رپورټ ده.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور خبرداری ورکړی دی چې پاتې مهم موضوعات په خبرو کې حل شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لومړی رپورټ ورکړی وو چې دغه اعلان به نن د دوشنبې په ورځ نه وشي. برسیره پر نورو موضوعاتو ملګرو ملتونو په ایران باندې د وسلو بندیز لګولی وو چې لویدیځ ملکونه وایي دغه بندیز د په خپل ځای باندې نه پاتې وي. په تیرو څو ورځو کې د لوړ رتبه ډیپلوماتانو تګ را تګ د نهایی موافقې په باره کې نشکونه پیدا کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون د یک شنبې په ورځ د غربې نه وروسته ویانا ته نه ورسېده چې په هغو خبرو کې نه برخه واخلي چې د تړلو دروازو تر شا کېږي، چې په هغو موضوعاتو باندې خبرې وکړي چې د تهران د اتومي پروګرام په بدل کې د ایران په خلاف لګېدل اقتصادي بندیزونه به لری شي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د شنبې په سهار ویلې دا فکر کوي چې دوی واقعي پریکړو ته نږدې شوي دي، ځکه نو دی دا خبره کوي چې دوی یو څو شیان په مخکې لري هغه باید وشي. کیری زیاته کړه چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د یوې ورځې پخوا غونډې نتیجې ګټورې وې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورنت فابیوس د اتومي انرژي د بین المللي ادارې د مشر نه د مخه خبریالانو ته وویل د هیله لري چې دوی د دغو خبرو نهایي پړاو ته داخل شي، خو د اعلان کولو لپاره یې رسمي تقسیم اوقات نه دی ټاکل شوی. برطانی، فرانسې او آلمان د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې دي. دا نه د معلومه چې د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ لی بکلا شخصا په دغه خبرو کې برخه واخلي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د غشنه راډیو نومه د ازادي راډیو پیغام اوریدي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر محمد امین رساوی چې په اوس وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر 8.2 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیدلی دی، خو افغان سوداګر د اندازه تر دې هم لوړ شي. زموږ خبریال اکرام شینواری په دې اړه رپورټ لیږلی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر محمد امین رساوی چې په اوس وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر 8.2 میلیارد امریکایي ډالر ته رسیږي، خو افغان سوداګر د اندازه تر دې هم لوړ اخی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر امین رساوی د یکشنبه په ورځ د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې د نوي رئیس ته پیژندګلې غونډې ته په وینا کې ویل چې دا ستونزه یوازې په افغانستان کې په پانګې اچونې هواری دي. د حدود
8.2
میلیارد ډالر ما کسر بیلانس ته تجارت درم. ښاغلی رساوی د 8.2 میلیارد امریکایي ډالر په شاوخوا کې موږ د سوداګرۍ د بیلانس کسر لرو چې دا پرېختیا د منلو نه دي. موږ ته پکار دي چې ورته د حل لار ولټو. یو د حل لار پانګه چونه ده. د افغانستان د پانګه چونې د ملاتړ د ادارې د نوي رئیس د پیژندګلې غونډې ته ایجریس عبدالله عبدالله افغان پانګوال او سوداګرو ته په ورپی خومنتی سونزو هم خبرې وکړې. د ملي او والي د حکومت لاره خي سوداګرو ته د غوي د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورک.
تعدادی از سرمایه گذاران که اختطاف شدن یا قاربشان یا خودشان و مرتی در این باز رسید.
خاقلی عبدالعویل یا شویر پنگوال چیا پخپلا او یا ایخپلوان تختول شیوی او یا دیدی شی دقوی در پختنی در پرکام و مرجعی وجود نلری، زما وعده با داوسی چیا او زلده مسئله در امنیت شورا غونه تا اولانده شوی، خو بیایی هم د ملي امنیت شورا په کشه دا مسله وړاندې کوم، او په دې برخه کې چې دولت او حکومت څه په وس کې ولري د هیوادوالو د اندېښنو د لرې کولو او دغه پیښو د مخنیوي لپاره او په هغه ځای کې چې پیښه رامنځته شوې د ستونزې د هوارولو په برخه کې به په خدمت کې. افغان پانګوال او سوداګر وایي چې په افغانستان کې د امنیت خرابېدل نه یوازې د دوی کاروبار خراب کړي، بلکې د پانګوال او سوداګر ژوند هم په خطر کې اچولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شپیزی امریکا غږ ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې د سوداګر او پانګوال په وړاندې په افغانستان کې ګواښونه زیات شوي دي.
هغه څنګه خلک چې راجستر شوي دي موږ سره ځکه چې یو تعداد د ویرې څخه حال نه وایي او ناراضي، ځکه چې هغوی هیریږي چې کچېرې دوی حال وایي شاید د دوی اختطاف شوی نفر وژل شي، نو ځکه دوی پت ساتي دا مسله. هغه خلک چې برسیره دي په دغه تیر دوه میاشت کې شل کسان دي.
خاغلی پیزویل چې دغه شل تنو له ډلې یو یې راخوشي شوی او بلې سړي تختونکو په لاسونو وژل شوی او تل اصله هم د سړي تختونکو په پنګولو کې. د افغانستان د ملي والي د حکومت رئیس عبدالله عبدالله ویل چې د افغان پانګوالو او سوداګرو د ستونزو د هوارولو لپاره به له دې وروسته د افغان پانګوالو چونې د ملاتړ د ادارې رئیس د ده په مشرۍ د وزیرانو د شورا په ونیزو نوبتي غونډو کې هم برخه واخلي. د افغانستان د پانګې چونې د ملاتړ د ادارې نوي رئیس محمد قربان حق جو هم د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نه د پانګې چونې په برخه کې د ملاتړ غوښتنه وکړه. خغلی حق جو ویل چې دی وا په شپاپیا سره کار پر مخ بوزي. حق ویل چې په دې برخه کې یو طرح هم ترتیب کړي چې جربې جمهور رئیس او اجرایي رئیس ته وړاندې. افغان سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ په بیلانس کې کسر دا غي اندازې څخه زیات خي چې د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر لخوا خودل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شپیزی وایي چې د پیسو په دغه اندازه کې هغه پیسې چې د ګنډو په نوم د افغانستان، پاکستان او ایران د سرحدونو په اوږدو کې په غیر قانوني توګه د اوږدو کلونو په دې خوا د مالونو د واردولو له درکه ترلاسه کیږي شامل نه دي. د خاغلی پیزی د اټکل له مخې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر لس نیم میلیارد ډالر ته رسیږي. په داسې حال کې چې افغانستان یوازې د 1500 میلیون ډالر پورې ګاونډي او د سیمې هیوادو ته صادرات لري.
گمانو کې میکله دې ز چیز لغمان تا حل تا گمانو کې میکله دې ز چیز لغمان تا ز چیز لغمان تا میتلام کې و مله او کو ډیر مو د پس و بیا گذر با کو سه او کو ز چیز لغمان تا شمارم کله کلرو زچی زلغمان تا د شمارم کله کلرو زچی زلغمان تا زچی زلغمان تا میتلم کی به میره او کو پاتشو چار باغ کی په کو غنا د غرمه او کو زچی زلغمان تا تلم کې په ملي وو ګرځو ما چې ګرد کو درونو نندارې وو زچی زلغمان
د هوسیه غانو او د عبدالرب منصور هادي حکومت چې نړیواله پر رسمیت پیژني په بل باندې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بشری مرستو رسول د پاره چې کوم اوربند سوي دی د اوربند په سرغړونو یو بل متهموی د قایرینه د امریکا ژه خبري الیټ بورډیرینین یو رپورټ لیدل دي چې خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې هغه اوربند ته مقید نه دی چې د جمعې پر ورځ نافذ شوه. د هوتی اغیانو خبری رپورټونه وایي چې د ائتلاف د قواو په هوایی بمباریو کې په سنا کې یو نظامی روختون، دغه خار ته نږدې د کنفرانسونو یو مرکز او د ساده او د عمران په خارونو کې د هوتیانو د مشرانو کورونه لګیدل دي.
الحاله الانسانيه والوضع الانساني في البلد يعيش حاله كارثيه بحسب تقارير منظمه دوليه هي اليونيسف والصحه العالميه.
د هوتی د یغیانو د صحي چارو یو مامور خبر اعلان ته ویلي چې په سنا کې بشري وضع ډیره بد ده. هغه وایي چې د بشري مرستو نړیوالې مؤسسې په دې عقیده دي چې په یمن کې 15 میلیونه خلک د لوګي سره مخامخ شوي او هم په میلیونونو ماشومان د اسهال او د شری په مرزونو د اخته کېدلو د خطر سره مخامخ شوي دي.
محافظه صعدة دمار شامل استهداف لقطيع من الحيوانات في مناطق مختلفه من صعدة.
د سهي چارو یو بل مامور چې د هوتیانو ملاتړ کوي په یو خبری کانفرنس کې ویلي د هوتیانو پوخ مرکز د ساده خار ته ډیر زیات تاوان رسیدل دي. هغه وایي چې د عمران په خار کې په یوه بازار کې ډیر سلویختنه چې ډیرې تنکي زلمیان وو وژل شوي دي، مګر امریکا غاګ په مستقل ډول دغه خبرونه نشي تاییدولی. د العربیه تلویزیون چې د سعودي عربستان ملکیت دی وایي چې هوتی اغیانو د یمن په جنوب کې د عدن په ساحلي خار کې په ملکي ځایونو باندې ډزې کړي دي. د سعودي عربستان د فوز یو نطاق جنرال احمد اسیسیری ویلی چې اوتیان دې ته ضرورت لري چې ملګرو ملتونو ته رسمن دوربند د شرایطو د موافقې د منلو اطلاع ورکړي. هغه وایي
الخروقات الميليشيات الحوثيه على الارض ان لم يتواجد من يرصد هذه الخروقات على الارض الحكومه اليمنيه.
هغه وایي دا سرګند د چوتيانو دوربند د موافقې نه سرغړونه کړې ده. په تبیید کې د یمن حکومت ملګرو ملتونو ته اطلاع ورکړې ده. هوتیان هم باید په دې باب خپل ښه نیت څرګند کړي او په دې توګه د اوربند د منلو موافقې تایید کاندي. یو بل خبر وایي چې د یمن د عبدالربو منصور هادی د حکومت د جمهور ریاست د مقام مرستیال خالد بها پرون د یک شنبې په ورځ په قاهره کې د مصر د مقاماتو سره د خپل ملک د روانو شخړو په باب غږېدلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ غونډې په باب د سولې پر لوري د افغانستان حرکت تر عنوان لاندې یوه مقاله چاپ کړې ده او دغه غونډه مهم ګام بللی دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې اړه په سویډن کې میشت افغانستان د عدلیې د وزارت د پخواني مسلکي غړي عبدالکریم حقانی سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راوړم.
حقانی صاحب د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه په یوه سر مقاله کې چې د سرطان په یوویشتمه چاپ کړې ده وایي چې واقعا دا ځلې په پاکستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو په منځ کې ملاقات د سولې او روغې په لور یو عملي ګام و چې پورته شو. څومره خوشبین یاستی چې دغه ملاقات به واقعا کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم افغانان دا حق لري چې دغه یو اقدام ته هغه هم د سولې په اړوند خوشبین اوسېږي او دا نیک پال وګڼي، لیکن تیرو تجربو ته په پام سره دغه خبرې اترې په وار وار د هېواد د باندې پیل شوي دي او بیا بېرته ناکامې شوي دي او د ناکامېدو علت یې هم هر چا ته ممکن معلوم نه وي، خو تر ډېرو ویل کېږي چې یا مقابل لوری صادق نه و او یا هم په خپله د افغانستان دولت خپل منځي اختلافاتو پر بنیاد باندې ونڅ کولای شي د سولې خبرو ته ادامه ورکړي. او له بل اړخه خارجي هیوادونه هم خپل خوښې ته ګوري، کله چې دوی په خوښه نه خبرې اترې بیا کوشش کوي په هغه کې خنډونه رامنځته کړي. خو په هر حال باندې زه فکر کوم چې دغه یو عمل، دغه یو کړنلاره د افغانستان د دولت لپاره او د ټول افغانانو لپاره زه په ګټه بولم او دغه امیدونه را ټکی او د افغانستان خلک له دغه اوږدې جګړې څخه ستړي شوي دي او نور موږ افغانان نوڅ کولای شي هدا عقل د خپل پایښت په خاطر باندې نوڅ کولای د تمامیت ارزي د بشپړچا په خاطر باندې نور نوڅ کولای د حق نه لرسي جګړې ته ادامه ورکړي.
دا ملاقات خو په کار ډول د پاکستان د نظامی افسرانو په منځګړی توپ شوه دی. دا د پاکستان په اعتبار د ښاغلی اشرف غنی د پالیسۍ کامیابی ښیي او په قبایلي علاقو کې د پاکستان د روانو پوځي عملیاتو نه د پام اړولو لپاره محض یو تکتیک چې د پاکستان پوځ استعمال کړ.
دواړه برخې ممکن دي. تر دې څنګه چې تاسو به تر معلومه د پاکستان د ورځې په نرخ باندې سیاست چلوي او کوشش کوي چې په یو یا بل باندې باندې د نړیوالو او تیر بیا د خپل هیواد د پاکستانیانو او د افغانانو پام بلې خواته واړوي، ولی په هر حال باندې زه فکر کوم ښه خبره ده او د افغانانو لپاره نیک زیری ده. په دې معنی چې د سولې خبرې له هر ځای چې پیل شي بیا هم په ګټه دي. له بل خوا مهمه دا ده چې افغانان خپل د ملي ګټو پر بنیاد باندې یو بل ته تن ورکړي او یو څه ترلاسه کړي، یغه په مقابل کې یو څه لاسه ورکړي. په دې باندې ټول اوس افغانان باوري دي چې دغه جګړه پای نه لري.
تاسو د کابل د پونتون د سیاسي علوم د یو استاد نجیب محمود د دې نظر سره څومره هم نظر یستی؟ افغانستان په واقعیت کې د سیمې د هیوادونو او د متحده ایالاتو د ضد نقیض خارجي سیاست ښکار شوی دی. هغه دا خبره د نیویارک ټایمز سره کړې ده جولای پاولا.
زه په شخصا په دې باندې ډیر باوري نه یم، ځکه چې خارجیان هو امر هم نشي کولای چې زموږ په خپل کور کې راته اور بند کړي. که چېرې موږ خپل ملي مسؤلیت احساس کړو او دا وطن خپل وبولو او په خپل خلکو باندې زړه وسوځو، بیا هیڅ یو وخت نشي کولای هغه کوچنی بیا یا غټ وي چې موږ ته په کور کې جنجال جوړ کړي. سور دی انقلاب را په دې خاطر اوسه پوری دواړه لوري افغانان دي، خارجیان راغلي دي او بیرته تللي دي، ډېرې برخې زخمیان شوي دي، مړه شوي دي او بیا بیرته بل جګړې په خیمانه سیمه کې دا موږ افغانانو چې جګړې ته دامه ورکو او یو بل سره وزن او بل اخر دا د اقتدار جګړه ده، د افغانانو ترمنځ د اقتدار د قدرت جګړه ده، او په دې کې شک نشته چې په دې کې خارجیان هم خپل ګټې لري.
د یو خوا د سولې خبرې کیږي، د بل خوا په جنگ کې د روژې په میاشت کې سخت شدت راغلی دی، دا اور وب سره څنګه وځي کیږي؟
معمولا په سیاسي لحاظ باندې او په تیر نظامي لحاظ باندې دوه لوري چې یو کله یو بل سره خبرې کوي کوشش کوي چې له قوي موقع نه له قوي موضوع نه یو بل سره خبرې کوي وکړي، او دغه معمولا د دوو هیوادو ترمنځ دغه معمولا په تاریخ کې راغلي دي.
بے ګناه خلک چې وژل کیږي د دې مسولیت به چا په غاړه وي؟
د دې مسولیت به له شکه چې هم د طالبانو د مشرتابه په غاړه ده، هم د افغانستان د حکومت او د افغانستان کې هغه څوک چې په راس کې قرار لري هغه څوک چې مشرتوب کوي دغه په غاړه ده.
ډیره مننه. دا هو عبدالکریم حقانیار د افغانستان د عدلیه وزارت پخوانی مسلکي غړی چې د سویډن نیمګ سر په ټلیفون خبرې کول. کور دی وزن
ستاسو نوم. ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په واشنگتن کې د مخوستن 9:55 د خېری د دې سات خبرونو تاسو سپم راړو. په خوست کې د امریکایي ځواکونو یوې اډې ته نږدې پر یوې امنیتي پوسټه باندې د موټر بم په ځانمرګ حمله کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي دي. په وزي اډا چې د خوست د ښار په ختیځ کې پرته ده د زړه هوایي ډګر په نوم مشهور و، خو اوس یې د امریکا په د چمپیان د اډې په نوم یادوي، او په سیمه کې د سی آی اې د یو مرکز په سترګه ورته قتل کیږي. عین شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د موټر بم حمله د یک شنبه په ماښام 2 بجې د پوځي اډې په هغه امنیتي پوسټه باندې شوې چې د عمومي سړک په غاړه پرته ده. له حمله وروسته شاوخوا ټول سیمه امنیتي ځواکونو قلابند کړه، او له پاسه پرې امریکایي هلیکوپټرو غزمې کولې. له بل خوا په اسلام آباد کې د امریکا خبريال ایاز ګل خپل رپورټ کې وایي د حمله څو ورځې وروسته له هغه شوې چې د طالبانو حکومت اساسو په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې د سولې مستقیمي خبرې وکړې. د یک شنبه پر ورځ هم د ایران د اټومي پروګرام په باب ویانا کې خبرې روانې وې. د امریکا خارجه وزیر ویل چې د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره د شنبه پر ورځ په تفصیل خبرې کړې دي. د نړۍ شپږ قدرتونو کوښښ کوي چې له ایران سره داسې موافقه ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به پرې لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم کړي. د امریکا د سنا مجلس یو شمیر لوړ پوړي غړي چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په باب اوږدو خبرو مایوسه کړې دي، د یک شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ. کومه موافقه چې ښاغلی اوباما له ایران سره کوي د کانګرس د غړو د سخت مخالفت سره به مخامخ شي. د اروپایي اتحاد مشرانو د یک شنبه پر ورځ هڅه وکړه چې د یونان سره یو موافقې ته ورسیږي. د اروپایي اتحاد د ورځون د 1900 وړو ملکونو مشرانو د یونان د صدر اعظم الکس سپراس په هغه ژمنه باندې غور وکړ چې وايي $12 میلیارډ نوې مالیه به ولګي او د حکومت مصارف به راکم کړي. بل بل خو د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل وايي چې د یونان سره موافقه د دې معنی نه لري چې موږ بل خپل ټولو شرایطنا صرف نظر کیو. متحده ایالات وايي چې د جمعې پر د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې په دوو هوټلونو او د افریقایي اتحاد د اسکرو په وی اډې باندې د شباب د مرګانی حمله غندنه کوي. په هوټلونو باندې په حمله کې 14 کسان وژل شوی، او د رومن کاتولیکانو مذهبي پښوا په فرانسیس چې د جنوبي امریکا د دریو ملکونو په ورځین سفر وتلې، د یک شنبه پر ورځ پاراګوای کې د سلګونو زرو خلک سره یوځای په یوه نظامی اډه کې دننه په جمع دعا وکړه. د پاراګوای جمهور رئیس هوراشیو کارتس او د ارجنټین جمهور رئیس میرمن کریستینا فرناندس هم ورسره ملګری وو. په خپل وینا کې د نړیوال کیپټالیزم غندنه وکړه، او ویل چې انسانان باید د ځمکې قدر پیژني او د چاپیریال ساتنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د ځینو مهمو ولایتونو د حوالاتو تاسو ته پام راوړم. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد 15 دی شوي کښته به 20 درجې وي. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 2 کښته به 24 درجې وي. اسمان به شین وي. په هرات کې به دغه راز د تودوخې لوړه درجه 24 کښته به 22 درجې وي. اسمان به شین وي. او په مزار شریف کې به هم د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد 2 کښته به 23 وي. اسمان به شین وي. قدرمن اوریدونکو، زموږ د ایمان نیم ساعت ساته پښتو خبری خبرونه تم دی ځای پایتری سیری په څولم شبو کې به تاسو ته د دری دوه منیم ساته خبری خبرونه وړاندې سترګم په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ سره لوري وسی.